رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم، دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د دوشنبه ورځ ده او د 1415 هجري شمسي کال د میزان 12 ده چې د 2016 میلادي کال د اکتوبر د 3 سره برابرېږي. په واشنگتن کې د ماخوستن 9 بجې دي او په افغانستان کې د سهار 6 بجې کیږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی:
برتانیا وایي د افغانستان سره خپلې مرستې زیاتوي. د سوریې حکومتي عسکرو د حلب د ښار په لوري پرمختګ شروع کړی او په کولمبیا کې د انقلابي عسکرو یا فارک سره د سولې د موافقې مخالفینو په ریفرندم کې زیاتې رایې وړې دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو په دوهمه نیم ساعته سهارنۍ پښتو خپرونه کې به د خبرونو نه وروسته تاسې واورئ چې د امریکا د جمهوري ریاست د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د کاندید او میلیاردر ډونالډ ټرمپ د کلنیو مالیجاتو په باب بیا ګرم بحثونه پیل شوي دي. په چین کې داسې یو نوی زیرک روبوټ تیاریږي چې د کور دننه ټول ورځني کارونه سرته رسولی شي او د انسان نوم او د مخ څیره په خپل حافظه کې ساتي. د ننګرهار والی استعفا ورکړې ده. په فرا کې د پولیو څو پیښې تثبیت شوې دي او په ایټالیا کې په یو جنوبي ښار کې د ډیرو خلکو عمرونه اوس له 16 کلونو نه اوړي او په دغه ښار کې د 20 کلنۍ عمر یو عادي عمر ګڼل کیږي. خو لومړی به نظرانه یوسفزی تاسو ته خبرونه در واوري.
السلام علیکم. برطانیې به د افغانستان سره خپلې مرستې زیاتې کړي. په کابل کې د برطانیې سفیر وویل چې د برطانیې مرسته به 250 میلیونه پونډ ډیره شي. د برطانیې سفیر جرمی پرون په یوې خبري کانفرنس کې وویل چې دغه مرستې به په افغانستان کې د کارموندنې، پوهنې، روغتیا او د اقتصادي بنسټونو په جوړولو ولګول شي. د برطانیې سفیر زیاته کړه چې هیله کوي چې نور مرستندویه هیوادونه هم د بروکسل د کانفرنس په جریان کې خپلې مرستې او ژمنې اعلان کړي. د سوریې حکومتي عسکرو د هغوی طرفدارو ملیشو د حلب د ښار په لوري پرمختګ شروع کړی دی. په دغه سیمه د اونۍ راهیسې حکومتي عسکر هوایي بریدونه کوي. د سوریې حکومت د یاغیانو نه غوښتل چې د سیمې نه ووزي او حکومت به هغوی ته د سیمې نه د وتلو دپاره خوندي لاره ورکړي. د سوریې عسکر چې د ایران شیعه ملیشې او د روسیې پوځي ملاتړ کوي د تیرې میاشت د اوربند د ناکامېدو وروسته د حلب ښار د نیولو کوشش کوي. د روسیې عسکرو د هوایي بریدونو نه وروسته ځمکني عملیات پیل کړل. د سوریې حکومت وایي چې د حلب په ختیځې سیمې کې یاغیان پټ شوي دي. له بلې خوا صحي کارکوونکي وایي چې د حکومت په بمباریو کې روغتونونو ته هم ډیر سخت تاوان رسیدلی. پرون د یکشنبې په ورځ د روسیې او د امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو سرګی لاروف او جان کیری د سوریې د وضع په هکله ټلیفوني خبرې وکړې، لیکن برطانیې ویلې دي چې د حلب په ښار کې په روغتونونو د بمباریو نه وروسته د بشار اسد سره د سوریې خبرې ګرانې دي. د برطانیې د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل چې د بشار اسد د حکومت د خپل ملک د خلکو په خلاف په پرله پسې ډول ظلمونه کوي. د روسیې سره یو ځای هغوی روغتونونه په نښه کوي. په برطانیې کې د سوریې د بشري وضع د سار ډله وایي چې د سوریې عسکرو د حلب د ښار د جنوب په لوري پرمختګ کړی دی. په کولمبیا کې د انقلابي عسکرو یا فارک سره د سولې د موافقې مخالفینو په دغه ملک کې په ریفرندم یا ټول پوښتنې کې زیاتې رایې وړې دي. د کولمبیا د انتخاباتو کمیسن د یکشنبې ماښام د 10% رایو د شمیرلو نه وروسته وویل چې مخالفت کوونکو 50.1% رایه اخیستې دي او ملاتړو بیا 9.9% رایه اخیستې دي او داسې په ډیر لږ توپیر د سولې د موافقې مخالفین مخکې دي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو نه مخکې کارپوهانو ویلي چې د موافقې ملاتړی به کم تر کمه 6% رایه ترلاسه کوي. اوسني نتایج د هغو د اندازو خلاف دي. د رومن کیتولیکانو مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس پرون د یکشنبې په ورځ د آذربایجان پایتخت باکو ته د رسېدو وروسته په یوې دعایه غونډه کې ګډون وکړو. د امریکا غږ د خبریال د رپورټ غټکی سید سلیمان شاه تاسو ته دروروي.
آذربایجان ته د رومن کاتولیکانو د مذهبي پیشوا پاپ فرانسیس د 3 ساعته سفر اصل هدف او مقصد دا و چې په هغه هیواد کې مختلفو ادیانو د پیروانو له مشرانو سره له نږدې نه وګوري.
او چوخ ګوجلو رادیکال سوزلری اله
آذربایجان به ایران نورستا په اسیا کې دا وخت تر ټولو غټ شیا هواد ده او صرف درې سوه آذریان د رومن کاتولیک مذهب پیروي کوي او څو زره نور کاتولیکان چې په هغه هیواد کې ژوند کوي له نورو ملکونو نه آذربایجان ته راغلي دي. په آذربایجان کې یهودیان، زردشتیان او د څو نورو مذهبي اقلیتونو پیروان هم ژوند کوي. پوپ فرانسیس د ټولو ادیانو له استازو سره وکتل او د جمهور رئیس الهام علیوف سره د ملاقات نه وروسته بیرته روم ته روان شو. پوپ د دې نه مخکې ګرجستان ته تللی و چې د خلکو اکثریت یې د روسیې د ارتودوکس مذهب پیروان دي.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د امریکا جمهوری ریاست تکاندید هیلری کلینټن پرون د یکشنبه ورځ په شمالي کیرالاینا کې د تورپوستو په وی کلیسا کې غونډې ته په وینا کې وویل چې هغه کسان چې په خپلې ټولنې کې د وسلوال تشدد په اړه اندېښمن دي دا د هغوی په اندېښنو پوی ده. کلینټن وویل چې دا پوهیږي چې تورپوستي چې د کومو حالاتو سره مخ دي سپین پوستي هغه مشکلات نه لري. هغه وایي زهم یو نیایم او د هر نیا پشان زهم د خپل نو سیانو د خوندیتوب فکر کوم خو زما اندېخنه د وی تور پوست نیا د اندېخنو فرق کوي ځکه چې هغوی د ډیرو سختو مشکلاتو سره مخ دي. هیلری کلینټن په کلیسا کې د درې سلويخ کلن تور پوست کیت سکاټ د پولیسو د لاسه د وجل کېدو یادونه وکړه. کیت د سپتمبر په شلمه نیټه د خپل اپارټمنټ مخې ته پولیسو وویشته او ویوجو په ایتوپیا کې د پولیسو د حکومت خلاف مظاهره چیانو د خورولو لپاره د اوخکی بهونکی غاز د استعمال نه وروسته په ټیل ماټیل کې کم تر کمه 50 تنه وجل شوي. په ایتوپیا کې دولتي ټلویزیون د وجل شو شمیر 250 خولې. د حکومت مخالفین هم وایي چې لک تر لګه 50 تنه وجل شوي دي. دغه خلک چې د وی کلنې میلې د مانځلو لپاره راغونډ شوو سن کسانو پکې د حکومت خلاف شعارونه ورکول شروع کړل او د حکومت مخالفه یاغې ډلې بیرغې پورته کړو. د هغې نه وروسته پولیسو د خلکو د خورولو لپاره اوخکی بهونکی غاز استعمال کو چې په نتیجه کې پټیل ماټیل کې 50 تنه وجل شول.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن کې د مخوسن 9 بجې او 10 دقیقې دي. د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د کلنیو مالیاتو مسلې یو ځل بیا د مطبوعاتو توجه راجلب کړې ده. په مکړه د امریکا غږ خبریال مایکل براون رپورټ ده.
خای چې امریکایي راور کوونکي اوس د هغه پښتنې په باره کې معلومات او پوهه ولري چې د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو ګوند د جنجالي کاندید ډانلډ ټرمپ په ارتباط کې دا چې د دو د غیر منقول جایداد او د تجارت د لیاقت په باره کې د ټیکس په څرګندولو څه باید وشي. فکر کېږي چې نیویارک ټایمز د ټرمپ د فدرالي ټیکس د یوې برخې اسناد لاسته راوړي وي چې ټرمپ نه غواړي څرګند شي. دغه اسناد چې په نامعلومه توګه نیویارک ټایمز ته واستول شول ښیي چې ټرمپ په 1995 کال کې 946 میلیونه ډالر تاوان کړی وي او دا ورته د دې اجازه ورکوي چې په ورپسې کلونو کې په دې اندازه په خپلو عایداتو باندې ټیکس ورنکړي. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن وایي فدرالي ټیکس نه دی ورکړی. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ وایي دی زیرک کړم. د ټرمپ او ډیموکرات هیلری کلینټن ترمنځ د تیرې هفتې په مناظره کې دا مهمه موضوع وه. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غوښتونکي ګوند کاندید ټرمپ بیا وایي
And we have a country that needs new roads, new tunnels, new bridges, new airports, new schools, new hospitals. And we don't have the money because it's been squandered.
موږ داسې یو هیواد لرو چې تونلونو، نو سرکونو، نو پلونو، نو ښوونځیو او نو روغتونونو ته ضرورت لري. او موږ د دې لپاره پیسې نه لرو ځکه چې د کلینټن په ډیرو مفکورو باندې بې ځایه خرچ شوي دي. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن بیا وایي او ښایي علت به دا وي چې تاسې د ډیرو کلونو لپاره هیڅ فدرالي ټیکس نه دی ورکړی. د ټرمپ استازی دفاع کوي چې خپل مالیه نه دا ورکړي او همدغه راز د یو تجار په حیث د دولر ریکارډ نه دفاع هم کوي. د نیویارک په خوانی خاروال روډي جولیانی بیا وای
This man 26 years ago, had some failures, and then he built an empire. He was a genius in being able to do that. Went down, came all the way back.
دغه شخص شپږ کاله په خوا یو څو ناکام شوی وو او له هغه نه وروسته یې بیا پرمختګ وکړ. دا یو نابغه وو چې دا پرمختګ یې وکړ. د ترامپ بخت کوټه شو او بخت ورسره بیا یاري وکړله. امریکا بې له توقع نه یو بدلون ته ضرورت لري او ډانلډ ترامپ داسې یو بې توقع هنرمند دی. د جمهوری ریاست د مقام لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدا هیلری کلینټن نه بیا وای
Well, I'll tell you what, if not paying taxes makes him smart, what does that make the rest of us? It's probably true he hasn't paid a penny in federal taxes to actually support our military or our vets.
زبا تاسو ته څه وایم کماله نو ورکول هغه زیرک کوي نو په موږ ټول باندې څه کوي خای ادا رښتیا وي چې د فدرالي حکومت ته یو سنټ مالیه نوی ورکړي چې واقعا زموږ پاوز یا زموږ د پخوانیو پوځیانو یا زموږ د ښوونځیو ملاتړ وکړي ټایمز ته چې اسناد استول شوي دي په هغوی کې د ترامپ غیر قانوني سلوک نه دی ښودل شوی ډیر امریکایان کولی شي چې په مالی تاوان سره د مالیه ورکولو ګټه برابره کړي مګر په یو سیاسي حلقه کې د عایداتو نابرابري او شفافیت مهم موضوعات دي او د ترامپ د ټیکس تاریخ چې څه ښکاره یا ناښکاره دی په داسې وخت کې چې د انتخاباتو وخت رانږدې کیږي ډیموکراتانو ته وسله په لاس ورکوي
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده وی او ای پښتو
د یو داسې روباټیکي ماشین په جوړولو باندې اوسکار روان دی چې په نږدې راتلونکي وخت کې به یې خلک په خپلو کورونو کې په کار اچوي او ټول هغه کارونه به کوي چې دا وخت یې د کور څښتن په خپله کوي په واشنگټن کې به د امریکا غږ د خبریالې ډیبورا بلاک د رپورټ غټي کې زه سلسله منشاه تاسو ته درواورم که یو څوک غواړي چې په خپل کور کې ځان تل مصروف وساتي او ځینې ډېر عادي کارونه په خپله سرته ورسوي کله کله داسې هم پیښیږي چې د نقشې او پلان سره سم ټول کارونه سرته نه رسیږي او له پریشانۍ سره مخ کیږي کوم نوی روباټیکي ماشین چې د چین یوې کمپنۍ په جوړولو باندې کار پیل کړی دی په نږدې راتلونکي کې به د ورځنیو کارونو په سرته رسولو کې د کور د یو نوي غړي په شان مرسته کوي دا نوی انسان نما روباټیکي ماشین چې د بیگ آی په نوم یادیږي په دې ډول پروګرام شوی دی چې د کور برقي آلات او وسایل روښانه کوي او چې د کور څښتن ورنه وغواړي نومړه کوي د بیگ آی روباټ د یوې ګرځندې کاغذدانې په شان ښکاري خو له کاغذدانې سره فرق دا دی چې فضله مواد نه راټولوي بلکې د برقونو او تلویزیون د روښانه کولو نه نیولې د برقي مسو د لګولو پورې ټول هغه کارونه کوي چې د کور څښتن ورته هر ورځ اړتیا لري دا روباټ د چین د نیکس روبو په نوم د یو شرکت لخوا جوړیږي د دغه شرکت عمومي امر تن لون لام امریکا غږ ته وویل چې د بیگ آی انسان نما روباټ انسان نشي کېدی مګر داسې پروګرام شوی دی چې پیچلې او مغلق قوماندې هم اجرا کوي ان تر دې چې د کور څښتن د مصروف ساتلو لپاره په انګریزي ژبه او هم د چین د مانډرین په ژبه باندې وسره ټوکم کوي مطلب دا دی چې د کور د یو وفادار غړي په شان ورسره مرسته کوي خوشاله ساتي تاسو د روباټ ته دا قومانده ورکولای شئ چې د تودوخې درجه له دیرشو نه لوړه ده ګرمي ده ایر کنډیشن چالان کړه سم د سیزی او چالانه یې که زما ماشوم دی په اشپزخانه کې ولیده نو ورته ووایه وا چې روړی خوړل نه مخکې خپل لاسونه پرېمینځي سم د سیزی او ماشوم ته هغه خبره کوي هر هغه کار چې د کور څښتن ورته هره ورځ ضرورت لري دا نوی روباټ یې په ښه شان اجرا کوي موږ په دې هم پوهیږو چې د کور د هر غړي ضرورتونه او چاپېریال یو شان نه فرق کوي نو هر څوک کولی شي چې د خپل ضرورت سره سمې عیار کړي او استفاده ونه وکړي دا روباټ د هر چا د اړتیا سره سم کار کوي او داسې یوه کمپیوټري آله پکې نصب شوې ده چې د انسان مخ پیژني او کله چې د کورنۍ له غړو سره عادت واخلي نو د ټولو غړو نمونه او د سیرو رنګونه په خپل حافظه کې خوندي کوي د بیگ آی روباټیکي ماشین تصویرونه ماخستی شي او هم د موسم اټکل کوي خو فضله مواد نه راټولوي څوک باید ورنه دا تمه ونه کړي
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن نوري. د ننګرهار والی سلیم قندوزی د یکشنبې په ورځ یو ناڅاپه استعفا وکړه. په مخکې نور تفصیل زمونږ د خبریال ذبیح الله غازی په ریپورت کې چې د جلال آباد نه موږ ته را لېږلی دی.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی نن سهار د ولایت مقام په کرزی حال کې د لسګونو قومي مشرانو او خبریالانو په شتون کې د سټیج پر سر خپل استعفا اعلان کړه.
غواړم نن ستاسو په وړاندې خپل استعفا اعلان کړم.
هغه که څه هم پر روښانه ټکو نه ویل چې له خپلې دندې ولې لاس په سر کېږي، خو له خبرو یې د یو والی په توګه د مرکزي ادارې نه پاملرنه او د خلکو ستونزو ته په وخت نه رسېدل هغه څه وګڼل چې استعفا ته اړ شوی. هغه د ننګرهار له خلکو بخښنه وغوښته چې د خپل منصب په دوران کې د دوی هیلو ته رښتینه جواب نه دی ویلی. والی سلیم خان کندوزی په داسې یو وخت کې خپله دنده خوشې کوي چې له درې اونۍ وړاندې د ننګرهار امنی قومندان مل پاسوال زړور زاهدم د لوی اختر په شپه د ایسارک ولسوالۍ کې یوې مین چاودنې وواژه چې تر اوسه په ځای بل قومندان نه دی ټاکل شوی. په دغه غونډه کې یو شمېر ناس قومي مشران د والی د استعفا پر مخالفت وغږېدل، خو ښاغلي کندوزی وویل چې له فشار پرته او شخصي ستونزې په بنایي خپله دنده پرېښودې ده. په ننګرهار کې ځایي خلک او د ولس استازي د سلیم خان کندوزی استعفا ته له بېلابېلو لیدلورو ګوري، خو هغه څه چې د ټولو دپاره شریک ټکی دی په ننګرهار کې د نوي والی ټاکنه ده. د ولایتي شورا منشي ذبیح الله ازمرۍ په دندو کې د چارواکو د پاتې راتګ لپاره استعفا ښه فرهنګ ګڼلی، خو وایي مرکزي اداره دې نوی والی له پوره صلاحیتونو سره راولېږي.
کاغه والی وی کریس او وزیر هغه ته سو شینه په نظر کې ونیست، هغه ته اول په اول د قدم کې به صلاحیت ورکړي، امکانات ورکړي، تحصیلات او تجهیزات ورته ورکړي او د اصلاحاتو لپاره ورته صلاحیت ورکړي. نه نه که ورکړی وي نو دا د ټیکدار رئیسانو ټیکدار ولسوالانو ټیکدار د امنیت قومندانانو ولې په خپل ځای پاتې شو؟ نه صلاحیت ورکړي، نه امکانات ورکړي، او حتی زه چې معلومات لرم معزز ولسمشر دې سره په میاشتو نه لیدلو.
خاغلی ازمرۍ په ننګرهار کې د بانډو نشتون هغه څه ګڼي چې که مرکزي اداره خپل رالیږونکي استازي ته پوره واک ورنه کړي نو حالات تر بدو بدتر کېدای شي.
دلته مداخلې مشته، دخالتونه مشته، د هر چا رئیس معلوم دی، د هر چا ولسوال معلوم دی، دلته دخالتونه دي. دا چې تر څو تصفیه نشي، اصلاحات رانشي، هر څوک چې والی شي او دلته راشي د والی په توګه په دنده وګمال شي، دا ولایت او مدیریت به ناکامه وي.
په ننګرهار کې د والی په توګه د سلیم خان کندوزی شپاړس میاشتې تیرې شوې. هغه له دې وړاندې د کرنې او اوبو لګول او مالدارۍ وزارت کې د معین په توګه دنده لرله. له دې وړاندې مولوی عطا الله لودین په ننګرهار کې والی و چې هغه هم د مرکزي حکومت د نه پاملرنې او ننګرهار کې د شته مافیایي کړیو د شتون له امله خپله دنده پرېښودې وه. ولسی خلک هم د ننګرهار لپاره د یوه داسې والی د راتګ غوښتنه کوي چې له شته زورواکو او مافیایي کړیو سره ښه مقابله وکړی شي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا راډیو منځنۍ څپه 1290 اف ام 0.15.
او دا هم د دې برخې یو روغتیایي مطلب. د فراه د ولایت په هغو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د فلج د پیښو په اړه اندېښنې څرګندې شوې دي چې د تیرو څو کلونو په موده کې د بې امنیتۍ په وجه پکې واکسین نو تطبیق شوي. پام وکړئ د خوشحال زلاندې راپورټ ته.
د فراه ولایت په هغه نام نسیمو کې چې پخوا د پولیو واکسین نه دی پلی شوی، د ګوزن یا فلج پیښې هم پکې رامنځته شوې دي. په فراه ولایت کې د ملګرو ملتونو د روغتیايي څانګې WHO مشر ډاکټر محمد عارف عتیق وایي په هغه ولسوالیو کې چې د پولیو واکسین پر وړاندې خنډونه شتون لري، هلته د ګوزن یا فلج پیښو د رامنځته کېدو ویره هم شتون لري.
تاسو پخوا د پیښې په هغه ولسوالیو کې چې موږ دغه سره مشکلات درلود، دغه څلور پیښې چې موږ چې دوه په ګلستان کې یو په بالابوري کې یو په بکوا کې، په داسې سیمو کې وو چې هلته ګر سره واکسین نه و تللی او دا کوچنان هغه کوچنان وو چې واکسین یې ګر سره نه و.
په فراه ولایت کې یو تن قومي مشر استاد حمیدالله خان د پولیو یا ګوزن ناروغي ډیره خطرناکه ګڼي او له خلکو نه غواړي چې د پولیو واکسین په مټ خپل ماشومان د تل لپاره د ګوزن له ناروغۍ نه وژغوري.
د علماي کرام او د شوراګانو د وطنو خلک د ویلا سره ورنکي او خپل د ګټي خپل د هغه ژوند د بسیا د لپاره دوی کوشش ونه کی او د مخالفینو سره هغه کسان چې دوی مخالفت د دولت سره لري د ملت سره باید ونه لري.
په همدې حال کې د فراه ولایت یو تن دینی عالم ملا عبدالرحیم وای هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ته د ګوزن پر وړاندې د پولیو دوه څاڅکي واکسین نه ورکوي او کچيري ماشومان پر اتلونکو کې د فلج په ناروغي اخته شي نو د نوموړي کورنۍ مشران د اسلام د مبارک دین له نظره مجرمین او د ګوزن ناروغي په خبرېدو کې ملامت دي.
د واکسین تداوی په شریعت کې په اسلام کې جواز لري ځکه چې الله جل جلاله قران عظیم شان د پاره د تداوی هم نازل کړی دی. الله جل جلاله آیاتونه هم نازل کړي او نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بل امته هم د امر کړی چې تاسو تداوی وکیاستی په خپل اولاد چې د تل لپاره اولاد مو معیوب پات نسی لکه څنګه چې په دې دنیا کې دوی ورسره په عذاب دي د معیوب سره نو پاورز د اخرت هم دوی مسول دي.
ملا عبدالرحیم خلکو ته د اسلام د مبارک دین له نظره د کور او چاپیریال د پاک ساتلو سپارښتنه هم کوي او وایي د هغه کسانو ایمان نشي تکمیل کیدلای چې خپل ځان کور او چاپیریال پاک ونه ساتي. فراد افغانستان له هغه ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې د نامنوی او نور ستونزو ترڅنګ د پولیو واکسین پر وړاندې هم خورا زیات ننګونی شتون لري.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د خبريال خوشحال زلان ریپورت واوریدو او دا هم یو بل روغتي مطلب که په نړۍ کې د عمر اوسط حد ته وکتل شي نو که یو ماشوم نن وزېږي شاید چې د دې امید ولري چې یو اویا کاله به په اوسط ډول عمر ولري، خو دا د دې پورې اړه لري چې دغه ماشوم په کوم هیواد کې زېږي. که یو ماشوم مثلا په چاد کې زېږېدلی نو هلته د اوسط عمر اندازه له 50 کلونو نه کمه ده، او که په یو کوچنی اروپایي هیواد لکه ماناکو کې زېږېدلی نو حد اقل اوسط عمر 90 کاله ای. په مکړی د امریکا غږ د خبریال مارټین سیکرست ریپورت ته چې زموږ همکار روخان نوزی ته ستدراوري.
د ایټالیا د اچولې په کلی کې که د یو چا سن تر سلو هم ډیر سي نو عادي خبره ده. د ایټالیا په جنوبي برخه کې په دغه کلی کې 2000 کسان ژوند کوي. په دغه 2000 کسانو کې 300 داسې دي چې یا خو 100 کاله عمر لري او یا هم د سلو کلونه ډیر عمرونه لري. اوس څیړونکي غواړي چې په دې باندې پوه سي چې څنګه د دومره کسانو عمرونه تر سلو اوښتي دي. امینه فدیول 93 کلنې ده. موږ ډیر کبان خورو او د زیتون غوړي استعمالوو. دغه د مدیترانې د سیمې د خوړو مهم شیان دي او څیړونکي د 1950 کلونو راهیسې په دې باندې پوهیږي. اوس ایټالیې او امریکا یو شمېر ساینس پوهان غواړي چې په دې باندې ځانونه پوه کړي چې د خوړو نه بغیر کوم داسې شیان شته په دغه کلي کې چې د دې سبب ګرځي چې خلک دي دومره ډیر عمرونه وکړي. د طب استاد آلن مایسل وایي آیا د دوی په جین کې داسې څه شته چې کیدای سي د څه سره چې دوی کوي یو ځای سي او د دې سبب سي چې دوی ډیر عمرونه وکړي او صحتمند وي؟ څیړونکو د ایټالیا په داخل کې په 80 کسانو باندې خپل څیړنه کړې ده. د دوه کسانو عمرونه ډیر دي او په فزیکي توګه هم فعال دي. دا کسان پاکه هوا تنفسوي او تشویش هم نه کوي. اوس هغه څیړونکي غواړي چې په دې باندې پوه سي چې آیا دغه فکتورونه هغه څه دي چې د ایټالیا په داخل کې د خلکو د عمرونو په اوږدوالي کې رول لوبولی دی او که څنګه.
د خپرونې په پای کې د دې ساعت د مهمو خبرونو غټ کې یو ځل بیا واورئ. د افغانستان حکومت وایي تمه لري چې نړیواله ټولنه به د بروکسل په نړیوال کانفرنس کې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت سره په سیاسي ملاتړ ټینګار وکړي او په راتلونکو 4 کلونو کې به ورته په کال کې 3.5 میلیارډ امریکایي ډالرو مرستې ژمنه وکړي. د جرمني حکومت اعلان کړی دی چې خپل وطن ته د هغو افغانانو په ستنېدو کې مرسته کوي چې په جرمني کې د پناه غوښتلو درخواستونه رد شوي دي. پرون د یکشنبې په ورځ هم د دوهمې ورځې لپاره په قندهار او هلمند کې ولسی مشران او عوام خلکو د پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی په ملاتړ مظاهره وکړه. برېټانیا بل افغانستان سره خپل مرستې زیاتې کړې. په کابل کې د برېټانیا سفیر ډومینیک جرمی د یکشنبه په ورځ یو مطبوعاتي کانفرنس وویل چې د مرستې په افغانستان کې د کارونو په مندلو، پوهنې، روغتیا او د اقتصادي بنسټونو په پیاوړي کولو باندې ولګول شي. ټاکل شوې ده چې سبا د سه شنبه په ورځ د افغانستان په اړه د بلجیم په پایتخت بروکسل کې نړیوال کانفرنس جوړ شي. د برېټانیا سفیر هیله وښودله چې 15 میلیونه پونډه به په عاجله توګه د افغانستان کډوالو ته د بیرته ستنېدو په چارو باندې مصرف شي. د سوری حکومتي عسکرو د حلب د ښار په لورې خپل پرمختګ شروع کړی دی. د سوری حکومتي عسکرو د هغوی طرفدارو ملیشو د حلب د ښار په لورې پرمختګ په داسې حال کې کړی دی چې په دغه محاصره شوي ښار باندې له تېرې یوې هفتې نه په مسلسل ډول د روسیې د هوایي قواوو بمبارتمان ادامه لري. د سوری حکومت د مخالفانو نه غوښتلی دي چې دغه ختیځ حلب نه ووځي او حکومت به هغوی ته د سیمې د وتلو لپاره خوندي لاره ورکړي. د سوری عسکر چې د ایران شیعه ملیشې او د روسیې پوځ ملاتړ کوي د تېرې میاشتې د اوربند د ناکامېدو وروسته د حلب د نیولو کوشش کوي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وایي چې د بشار اسد د حکومت د خپل ملک د خلکو په خلاف پر لپسې ډول ظلمونه اپیل کړي دي او روسیې سره یو ځای هغو روغتونونه په نښه کوي چې د جنګ زخمیان پکې د علاج لاندې نیول شوي دي چې دا د هغه په وینا جنګي جرمونه دي. په کولمبیا کې د انقلابي قواو یا فارس د سولې د موافقې مخالفینو په دغه ملک کې په ریفرندم کې د موافقې په خلاف باندې رای ورکړې دي. د کولمبیا د انتخاباتو کمیسیون د یکشنبه ماښام اعلان وکړ چې د 10% رایو د شمیرلو نه وروسته مخالفانو تقریبا 50% رای اخیستې دي. د رومن کاتولیکانو مذهبي پیشوا په فرانسیس پرون د یکشنبه په ورځ د اذربایجان پایتخت باکو ته رسیدلی و. هغه په یوه دعایه غونډه کې وینا وکړه. د امریکا جمهوری ریاست کاندید میرمن هیلری کلنټن پرون د یکشنبه په ورځ په شمالي کارولینا ایالت کې د تور پوستانو په یوه کلیسا کې غونډې ته وینا کې ویل چې هغه کسان چې خپله ټولنه کې د وسلوالو تشدد په اړه اندېښنه لري او د هغوی په اندېښنو باندې هغه ښه پوهېږي. کلنټن وویل دا په دې هم پوهېږي چې تور پوستي چې د کومو ناوړو حالاتونه تیریږي سپین پوستي هغه ستونزې نه لري. هغې وویل چې زه د یوې نیا په صفت باندې په دې باندې پوهېږم چې سپین پوستان له کومو ستونزو سره مخ شوي دي. په ایتوپیا حبشه کې د پولیسو د حکومت مخالف مظاهرو په دوران کې 50 کسان وژل شوي دي. د ایتوپیا دولتي تلویزیون وویل چې دا پولیسو هغه وخت هوایي ډزې وکړلې چې د یوې کلنۍ میلې د لمانځلو د غونډې د تیتو پر کولو لپاره پولیسو کې بهونکې ګاز استعمال کړل او هوایي ډزې وکړې. د نیویارک ټایمز رسپانې داسې اسناد لاسته راوړي دي چې ښایي د امریکا د جمهور غوښتونکو ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په 1995 میلادي کال کې خپل د مالیجاتو په کاغذونو کې ادا کړې وه چې 1948 میلیونه ډالره تاوان یې کړی دی. ورځپاڼه لیکي چې دا تاوان د تاوان له کبله ټرمپ ښایي خپل مالیجات زیات مرات لاسته کړي او د دې امکان هم شته چې 13 کلونو پورې به ښایي هیڅ مالیجات هم نه ورکړي. ټرمپ تقریبا د یو میلیارډ ډالرو تاوان ادا کړی وه چې دا رقم کولی شي دغه کلنۍ مالیه د کال تر 50 میلیون ډالرو پورې راښکته کړي. او په یو تازه ریپورت کې چې نړیوال جهاني بانک پور کړی دی دا خبرداری پکې ورکړ شوی چې د سوپر بګ په نوم یوه نوې بکټیریا د ټولو موجودو انټي بیوټیکي دواګانو په مقابل کې کلک مقاومت کوي او که زری مخه ونیول شي او نوي انټي بیوټیکونه کشف نشي شاید چې په نړیوال کچه به په راتلونکو څو کلونو کې په میلیونونو خلک د ناروغیو له امله مړ شي او په میلیونو نور به د سخت فقر او غربت ښکار شي. محترم اوریدونکو زموږ د هما نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه په دې ځای کې پای ته ورسیده. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دری خبرونه شروع کیږي. موږ به ماښام په 2 بجو له ماښامنۍ خبرونې سره حاضر شو. تاسو کولی شئ چې موږ دا دواړه خبرونې په انټرنیټ کې په دې پته واورئ voapashto.com. ورځم نیکمرغه. د خدای په امان.
رادیو آشنا